د گردان کتاب نهم باب د خلکو نافرمانی اے بنی اسرائیلو واوری تاسو بنن د اردن سین نه پوری وزی او هغه ملک به قبضه کړی چې د هغه قوبونه دی چې ستاسو نه لوی او طاقتور دی د هغوی خارونه لوی لوی دی چې دیوالونه یې آسمان ته رسیږي هغه خلک په خپله تکړه او لوړ لوړ دی هغوی دیوان دی او تاسو دا خبره اوریدلې ده چې د هغوی په مقابله کې هیڅوک نشي ودرېدلی خو تاسو به په خپله وګورئ چې مالک خدای ستاسو خدای پاک به د بل شوي اور په شان ستاسو نه مخکې روان وي چې مخ په وړاندې ځي نو خدای پاک به هغوی له شکست ورکړي هغوی به وشړي او زر به یې تباه کړي همهغه شان چې څنګه هغه وعده کړې ده کله چې مالک خدای ستاسو خدای پاک هغوی ستاسو د پاره د هغه ملک نه وباسي نو په خپل زړه کې داسې مه وایئ چې کنې تاسو نیک خلک یې او د دې دپاره یې راوستلې چې دا ملک ستاسو شي داسې نه ده مالک خدای دا خلک ستاسو د پاره ځکه وباسي چې هغوی بدکاره دي په دې وجه نه چې تاسو نیک عمله او ښه خلک یې خو مالک خدای تاسو پرېږدي چې د هغوی ملک ونیسئ هغه به هغوی وشړي ځکه چې هغوی بدعمله خلک دي او د هغه اراده دا ده چې ستاسو پلار نیکه ابراهیم اسحاق او یعقوب سره یې کومه وعده کړې وه هغه پوره کړي ځان په دې ښه پوه کړئ چې مالک خدای دا زرخیزه ملک تاسو له ستاسو د ښه والي په وجه نه درکوي بلکې تاسو خو ضدي خلک یې دا خبره مه هیروئ چې مالک خدای ستاسو خدای پاک په بیابان کې تاسو څنګه غوسه کړو د هغې ورځې نه واخله چې تاسو پکې د مصر نه راووتلې تر ننه پورې چې دلته راورسېدلې تاسو د هغې خلاف بغاوت کړی دی د سینا په غره باندې هم تاسو مالک خدای دومره غوسه کړو چې ستاسو بربادولو ته تیار وو زه غره ته وختلم چې د کاڼو هغه تختی راواخلم چې هغه لوز ورباندې لیکل شوی وو کوم چې مالک خدای تاسو سره کړی دی زه هلته بغیر د څه خوراک څښاک نه څلوېښت ورځې او څلوېښت شپې پاتې شوم بیا مالک خدای ماله د کاڼو هغه دوه تختی راکړي چې په هغې باندې هغه په خپله هغه څه لیکلي وو چې په هغه ورځ د اور نه تاسو ته فرمایلي وو چې هلته د غره سره راغونډ وئ د هغه څلوېښتو ورځو او څلوېښتو شپو نه وروستو مالک خدای ماله د کاڼو هغه دوه تختی راکړي چې په کومو باندې هغه شریعت لیکلی وو بیا مالک خدای ما ته وفرمایل چې سمدستی د غره نه کوز شه ځکه چې ستا خلک کوم چې د مصر نه راوویستل هغوی مرتد شوي دي هغوی د هغه څه نه زر او اوړېدلي دي چې ما یې حکم ورکړی دی او هغوی د خپلو ځانونو دپاره د سرو زرو یو بوت جوړ کړی دی مالک خدای ما ته دا هم وفرمایل ما ته پته ده چې دا څومره ضدي خلک دي ته د هغوی دپاره ما ته منت ونه کړې زه هغوی تباه کوم او هیڅوک به یې بیا نوم وانخلي نو زه به تا د داسې قوم پلار جوړ کړم چې د دوی نه به لوی او طاقتور وي نو زه واپس شوم او د غره نه راکوز شوم هغه د کاڼو دوه تختې مې را روانې کړې وې چې په کومو باندې شریعت لیکل شوی وو د غر نه د اور لمبې ختلې ما ته پته ولګېده چې تاسو د هغې حکم نافرمانی کړې ده کوم چې مالک خدای ستاسو خدای پاک تاسو له درکړې وو او تاسو د هغه خلاف ګناه کړې وه چې د سخې په شکل کې مو د سرو زرو بوت جوړ کړی وو نو هلته ستاسو په مخ کې ما د کاڼو تختې راوغورځولې او ټوټې ټوټې مې کړې نو یو ځل بیا زه د مالک خدای په حضور کې څلوېښت ورځې او څلوېښت شپې پر مخې پرېوتم او نه مې څه خوړل او نه مې څه سکل دا ځکه چې تاسو د مالک خدای خلاف ګناه کړې وه او هغه مو غوسه کړې وو زه د مالک خدای د سخت قهر نه ویرېدم ځکه چې هغه دومره غوسه وو چې تاسو تباه کړي خو مالک خدای یو ځل بیا زما واورېدل مالک خدای هارون ته هم دومره غوسه وو چې وی وژني نو په هغه وخت ما د هارون دپاره هم دعا وکړه ما هغه د ګناه نه ډک سیز یعنی د سرو زرو سخې واخستو کوم چې تاسو جوړ کړی وو او په اور کې مې واچولو بیا ما دا ټوټې ټوټې کړو د وړو په شان مې میده کړو او هغه می په هغه ولا کې وغرزوله چې د غر نه لاندې بهیده. کله چې تاسو په تبعیره، مسا، قبرود، حتاوه کې وی، نو تاسو هلته هم مالک خدای غوسه کړی و. او چې کله هغه تاسو د قادس برنې نه د دې حکمونو سره ولیږلې چې لاړ شي او هغه ملک ونیسئ کوم یې چې تاسو له درکولو، نو تاسو د هغې خلاف سرکشي وکړه. تاسو په هغې یقین ونه کړو او نه مو د هغې فرمانبرداري وکړه. چې د کوم وخت نه ما تاسو پیژندلی یې، تاسو د مالک خدای خلاف سرکشي کړې ده. نو په هغې څلویښتو ورځو او څلویښتو شپو کې زه د مالک خدای په حضور کې پړمخې پروت وم. دا ځکه چې ما ته پته وه چې هغه ستاسو د تباه کولو اراده لري. او ما دعا وکړه، ای مالکه خدایه، خپل خلک ما تباه کوه. هغه خلک چې تا بچ کړل او د خپل لوی طاقت او قوت سره دې د مصر نه راویستل، خپل خدمت کوونکي ابراهیم، اسحاق او یعقوب را یاد کړه. او د دې خلکو ضد بدکاري او ګناه تا مه ګوره. کنی مصریان به ووایي چې ته د دې جوګه نه یې چې خپل خلک هغه ملک ته بوزي چې د هغوی سره دې وعده کړې ده. هغوی به ووایي چې تا خپل خلک بیابان ته د دې دپاره بوتلل چې هغوی ووژنې، ځکه چې تا د هغوی نه نفرت کولو. د دې هر څه نه علاوه دا هغه خلک دي چې تا خوښ کړل چې ستا خپل خلک شي او د خپل لوی طاقت او قوت سره دې هغوی د مصر نه راوویستل.